Jones. د ازادۍ رادیو د خبرونې ته چې تر نهو بجو دوام کوي ښه راغلاست. خبرونه د خبرونې په پیل کې تاسو ته اورو. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا د تیر کال پرتله په 30% زیاته شوې. سره صلیب پرون پر خپل ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې اوسمهال په افغانستان کې 24.4 میلیون کسان بشري مرستو ته اړ دي چې دا تر پروسه کال په 30% زیاتوالی ښیي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلي. یوناما پر ټویټر په یو بیان کې وایي چې دا لیدنه د افغانستان په اړه د امنیت شورا له راتلونکې غونډې مخکې شوې، خو یوناما د دې غونډې نیټه نه ده اعلان کړې. یوناما وایي میرمن لاینز له ښاغلي متقی سره د بشري مرستو د اقتصادي پرمختګ پر وړاندې د پرتو خنډونو او ښوونځیو ته د ټولو نجونو او هلکانو د بیا ورتګ پر تیاریو خبرې کړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ازبکستان له یو پلاوي سره د لیدو پر مهال ویلي د دوی حکومت نه غواړي چې افغانستان د ځواکمنو هیوادونو د سیالۍ په ډګر بدل شي. امیر خان متقی ویلي د دوی پالیسي اقتصاد محوره ده او غواړي چې افغانستان د اقتصادي همکاریو او سیمه ییز اتصال په مرکز بدل کړي. د ازبکستان له مرستیال صدراعظم سردار عمر زاکوف سره د طالبانو رئیس الوزرا د بهرنیو چارو سرپرست وزیر او یو شمیر نورو چارواکو پرون په ارګ کې وکتل. په شمالي سالنګ کې د یو مسافروړونکي بس د ټکر په پیښه کې لسګونه کسان ټپیان شوي. دا بس پرون ماسپښین په چوکک سیمه کې له یوې ولاړې لارۍ سره ټکر شو او لږ تر لږه 13 تنه پکې ټپیان شول. ټپیان روغتون ته انتقال شوي. ملګری ملتونه وایي لا هم هیله لري چې د اوکراین لانجه به د خبرو له لارې حل شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون په نیویارک کې خبریالانو ته ویل چې که جګړه وشي ناورین به رامنځته شي او د اوکراین د ختیځ سیمو ته د روسي ځواکونو تر ننوتلو وروسته متحدو ایالتونو د اروپایي ټولنې غړو کاناډا، برتانیا، جاپان او استرالیا اعلان وکړ چې پر مسکو بندیزونه لګوي. د ازادۍ رادیو خبرونې اورئ قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. وړاندې په خبرونه کې د څو خبرونو تفصیل وړاندې کوو. هند د پاکستان له لارې له افغانستان سره د مرستو لومړۍ جوپه واستوله.
The first consignment of
lumrai bar 2015 ghanam po 50 bar urun ko motoro ki da Jalalabad pulur wastawal shul.
De bashari haquno da sar sazman wai Taliban gwaadi da khad zo ghag ghalai kri po kunar ke da nasho par zad da campaign pa hadaf da cricket tournament pai ta warasit.
دغه سرګرمه نه کولای شي خلکو ته هغه ذهني مرستګان یا ډیپریشن چې کم دی هغه کم کی د خوشحالي ورکړي خلکو ته.
په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه اندېښنې جدي شوي، د امریکا ولسمشر اروپا ته د نورو سرتیرو د استولو اعلان کړی او د پاکستان صدر اعظم مسکو ته روان شوی. د
کوشش بدای چې پاکستان پالیسي به نیوټرل.
په یو ځانګړي راپور کې د کندهار د موسیقۍ د یوې ژوندۍ څیرې غږ اورو.
شنګ په یاد زما اول سندره په مشرکی لیسې کوم په کندهار کې مشرکی لیسې دا ترانه په هر مکتب بپده.
په یو ځانګړي راپور کې د کندهار د سندرغاړي خبرې درته اورو. نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خبرو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د برخه تخرغ لاست. هند افغانستان ته د پاکستان لاره د هغو غنمو لومړی جو په واسطه ول چې مخکې د هغو د ورکړې ژمنه کړې و. د واګه بندر لاره د 50 بارونکو موټرو کاروان پرون جلال آباد ته ورسید. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي له افغانانو سره به د نوي ډیلی مرستې دوام وکړي. په دې اړه نور جزئیات احمد شیبر اوروي.
افغانستان ته د هند غنمو لیږدېدل پیل شول.
لمړی بار په 500 موټرو کې وو چې د پاکستان لاریه جلال آباد ته 2500 ټنه غنم انتقال کړل. د دې غنمو د لشتېدو په مراسمو کې د هند بهرنیو چارو وزیر وردن شنګلا، په نوي ډیلي کې د افغانستان له سفیر فرید مامونزی او د خوراک د نړیوال سازمان له سازو سره برخه لرله. شنګلا وویل چې افغانستان ته به د ټولو غنمو پر لیږلو دوی درې میاشتې ولګېشي. لومړی بار 2500 ټنه غنم په 50 بار وړونکو موټرو کې د افغانستان د جلال آباد په لور واستول شول. هیله من یو چې د اتاري بندر له لارې څو ځله نور د دوو دریو میاشتو په ترڅ کې دا غنم انتقال شي او زموږ د 50 ټنه غنمو شمنه په ځای شي. په نوي ډیلي کې د افغانستان سفیر دا مرسته د افغانانو لپاره مهمه وبلله. ټاکل شوې ده چې د هند د مرستې د خوراک نړیوال سازمان مسؤلینو ته وسپارل شي. په هند کې د دې مؤسسې مشر بیشاو پراجولی افغانانو ته د اوس لپاره دا مرسته اړینه وبلله. د هند مرستې د اوس لپاره ډېرې په خپل وخت او مهمې دي. تمه لرو چې د هند مرستې ادامه پیدا کړي. هند تل د افغانستان له خلکو سره نږدې پاتې شوی او په خلاص لاس یې مرستې ورسره کړي دي. پاکستان د خپلې خاورې د هند مالونه ډېر کم پرېږدي، خو اسلام آباد دا پله د دې غنمو پر سر له میاشتو خبرو وروسته موافقه وکړه چې د دوی د خاورې له لارې دې انتقال کړي. هند ویلي دي چې د افغانستان له خلکو سره به یې مرستې ادامه پیدا کړي او دا مرستې به د مرستندویه نړیوالو بنسټونو له لارې تر بېوزلو افغانانو ورسوي.
و موریدل چې هند د پاکستان له لارې له افغانستان سره د مرستو لومړۍ جوپه واستوله او دا جوپه دا کاروان جلال آباد ته رسیدلی دی. د بشري حقونو د څار سازمان د طالبانو په بند کې د معترضو ښځو د اعتراف په غبرګون کې وایي طالبان هڅه کوي چې د ښځو غږ د تل لپاره غلی کړي. په دې سازمان کې د ښځو مسؤوله هیدر بار له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې د پټه خوله نه پاتې کیږي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د یکشنبې په شپه د هغو 99 میرمنو د څرګندونو ویډیو خپره کړه چې په کابل کې له یو امن کور څخه ورکې شوې وي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو په بند کې د بندي معترضو میرمنو د اعترافي ویډیو په اړه د بشري حقونو د څار سازمان خبرګون. د دې سازمان د خوځو مسؤوله هیدر بار وایي طالبان د ازادي غوښتونکو خوځو د غږونو د غلي کولو په هڅه کې دي. میرمن بار ازادي رادیو سره خبرو کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په دې اړه عکس العمل وښيي.
پراخو اعتراضونو نړیوال پام خپل کړ او د معترضو خوځو او انجونو نیول کېدو هم پراخ خبرګون درلود. اوس طالبان هڅه کوي سو په راتلونکي کې د خوځو د هر ډول اعتراض مخه ونیسي، ځکه چې سردرد ورته پیدا کوي. خو مهمه پوښتنه دلته مطرح کیږي چې دې وضعیت ته د نړیوالې ټولنې خبرګون څه دی.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د اکشن بې پښپې یو ویډیو خپره کړ چې پکې هغه 9 میرمنې لیدل کیږي کومې چې په کابل کې د امن خونې څخه ورکې شوې وي. په دې ویډیو کې یو شمېر میرمنې اعتراف کوي چې له افغانستان بهر یو شمېر فعال خوځو هڅولي څو په کابل کې د طالبانو په ضد لاریون وکړي او دا کار به د دې لامل شي چې له افغانستان ووځي. خو د خوځو د حقونو فعال او په نارو کې د افغانستان پخوانی سفیره شکریا بارکزی وایي دا ډول اعتراف د فشار په پایله کې اخیستل شوی.
په دې ویډیو کې د ټولو ښځو له غږونو او څیرو روښانه ښکاري چې د فشار او شکنجې په پایله کې مجبوري سوي چې دا ډول ویډیو ترې وسي. خو پوښتنه دلته ده چې طالبانو له دوی ولې دا ډول ویډیو اخیستې، ولې دوی بندیانې کړي؟ مګر د حق غوښتو ځواب باید زندان وي. هغه حق چې الله ورکړی طالب څه دی چې له خلکو یې واخلي.
د طالبانو حکومت په لومړیو کې رد کړی و چې ګنې دا ښځې دوی نیولې دي. له دې وړاندې طالبانو د یو شمېر نورو معترضو نجونو لکه تمنا زریا پریانی، پروانه ابراهیم خیل، زهره محمدی او علی عزیزي د نیولو په اړه هم بي خبري خودلې وه. خو د ښځو د حقونو د فعالانو د نړیوالې ټولنې لپاره خبرګون وروسته پروانه ابراهیم خیل له بنده خوشې شوه، خو د نورو معترضو نجونو د برخلیک په اړه لا هم معلومات نشته. د طالبانو د بیازلي واکمنۍ وروسته تیرو شپږو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو تر وځه کول وروسته د دوی پر ضد په کابل کې ښځو نجونو لاریونونه او اعتراضونه وکړل. دوی غوښتنه کوله چې د کار او زده کړو اجازه دې ورکړل شي.
جوان
طریقه پولیس
موجود شوی آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګول وق در شری
په هنه
اوس می مون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ صفه او اف ام 0.15 صفه.
د طالبانو د حکومت د ملي پراختیا شرکت وای د دې شرکت لخوا ل 1.3 پایل شو پراختیاي پروژو څخه د 309 پروژو کار بشپړ شوی. د د ملي پراختیا شرکت مسؤلانو د سه شنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې ویل د پاتې پروژو د چارو د بشپړېدو کار هم روان دی. خدای ونه ویل چې د یادو پروژو کار څه وخت پیل شوی او کله به بشپړ شي.
د طالبانو حکومت د ملي پراختیا شرکت مسؤلان وایي د معارف، روغتیا، فرهنګي ځایونو، استوګنې، ورزش، کرنې او صنعت په برخو کې پر څه باندې زرو ودانیزو او رغنیزو پروژو کار کړی. د دغه شرکت مالی او اداري مرستیال مولوي عبدالولي عادل د سه شنبې په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرانس ته وویل له دې پروژو تر اوسه د 390 هغو کار بشپړ شوی.
شرکت دی تاسیس دی پیل څخه تر اوسه پورې په ټول هیواد کې په بیلابیلو برخو کې لکه تولید، ساختمانی، تاریخی ځایونه، زراعت، قانون، انرژي او اوبو کې په ټوله کې 1030 پروژې تر لاس لاندې نیولې دي چې له ډلې 340 نوي پروژې هغه بشپړې شي.
خو ښاغلی عادل ونه ویل چې د یادو پروژو کار څه وخت پیل او پای ته رسېدلی. د طالبانو حکومت د ملي پراختیا شرکت مسؤلان د یادو پروژو ټولیز مالي لګښت 121 میلیارد افغانۍ یاد کړ. د یاد شرکت مسؤلانو په دې خبري ناسته کې د جبل سراج، غوري او مرکزي تصدۍ کې د سمنټو د عوایدو له ډېروالي خبر ورکړ او وی ویل چې د شمال د ډبرو سکرو عواید هم ډېر شوي دي. د یادو چارواکو په خبره د قوشتېپې په ګډون د ګڼو کانالونو رغنیزې چارې هم پیل شوي دي. د ملي پراختیا شرکت د پخواني نظام پر مهال رامنځته شو او په بیلابیلو برخو کې پر سلګونه پروژو کار کاوه. د یادونې وړ ده چې پخوا به په افغانستان کې د ګڼو پراختیایي پروژو مالي لګښت د نړیوالې ټولنې لخوا ورکول کېده، خو د طالبانو د حکومت په راتګ سره یې خپلې مرستې بندې کړې دي.
د ازادۍ راډیو خپرونې اوري. ټاکل شوې چې نن د کابل په وخت د سهار 9:30 بجې د بنګلادیش په چیتاګانګ ښار کې د افغانستان او د کوربه هیواد د کرکټ د لوبډلو ترمنځ لوبه پیل شي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مشر فرید هوتک ازادۍ راډیو ته ویل چې افغان لوبډلې د لوبو ته ښه چمتووالی نیولی.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به نن د بنګلادیش کرکټ ملي لوبډله سره د 15 اوریزو لوبو لړۍ پیل کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ لوري د افغانستان کرکټ ملي لوبغاړو لپاره په قطر کې تمریناتي کیمپ ترسره شوی او همداشان په د څو ورځو را په دېخوا په بنګلادیش کې افغان لوبغاړو تمرینات ترسره کړي دي.
افغان لوبډلې په قطر کې 2 میاشتې تمرینات وکړل. په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د دې لړۍ په ترڅ کې د بنګلادیش له ملي ټیم سره 3 ورځنۍ لوبې، چې لومړی یې نن، دوهمه د جمعې په ورځ او دریمه د راتلونکې اونۍ د دوشنبې په ورځ ترسره کیږي او همداراز 2 شل اووریزې لوبې وکړي. بلخوا د کونړ د مرکز اړوند چغان لوبغالي کې له نشو پاک کونړ په نوم د کرکټ د 2 دېرشو لوبډلو ترمنځ د 2 شل اووریزو لوبو سیالۍ پرون د شهید شاهد خان د لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. دغو لوبو 18 ورځې دوام وکړ. هره ورځ به یاد لوبغالي ته سلګونه نندارچیان تلل او لوبغالي به یې هڅول.
دا د هغو سلګونو مینوالو چغې دي چې د کرکټ لوبې لیدلو او د لوبغاړو هڅولو ته راغلي. د یادو سیالیو یو تن جوړونکي بریالي ساحل قاضي خیل ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې د خلکو بیروزګاري او پرنیشي توکو د روږدو کسانو شمیر زیات شوی. دوی له نیشو پاک کونړ په نوم د کرکټ 18 ورځنۍ 2 شل اووریزې سیالۍ پر لار اچولې وې چې پکې د کونړ 2 دېرش لوبډلو ګډون کړی و.
150 منډې د چغان شهید شاهد الله کرکټ د لوري نه جوړ شوې. 150 ټارګیټ یا هدف ټاکل شو چې بیا د میراخیل لوبډلې طرف نه 130 منډې جوړې شوې او د 140 وګړو نقصان اورونه پای ته ورسېدل چې اتلولي بیا د شهید شاهد الله کرکټ ټیم وګټله.
د کونړ د مرکز اسداباد ترڅنګ به هر ولسوالۍ کې د کرکټ یو شمیر لوبډالی او په زیات شمیر کې مینوال شتون لري چې د یادو لوبډلو د تشویق او هڅونې لپاره تر لری لری ځایونو سیالیو ته ځانونه رسوي. ګوهر ساپی هم له دغو مینوالو یو دی.
دغه لوبې هم غټ غنیمت کوم، نو ما خپل ډېر زیات خوند ترې واغسته او زما تر څنګ ډېری دوستان داسې چې موږ یو بل سره همغږي کولای چې د لوبې سیل وکړو. نو دغسې سرګرمۍ نه کولی شي خلکو ته هغه ذهني مرستګان یا ډپریشن چې کوم دی هغه کم کړي، یو خوشحالي ورکړي خلکو ته. نور ځوانان هم غږ کوو که غواړي چې خپله سیمه مو نشه یې توکو وژغوري. دغسې خوښي ځوانانو ته برابرول یو ښه فرصت ورکوي.
په کونړ کې په داسې حال کې د 22 لوبډلو ترمنځ شلوریزي سیالي پای ته رسیدي چې د افغانستان ملي لوبډلې لوبغاړي بنگلاديش ته رسیدلي او د هغه هیواد ملي لوبډلې سره به درې ورځنۍ او دوه شلوریزي لوبي تر سره کړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن مسکو ته ځي. عمران خان له دې سره سره مسکو ته روان دی چې روسي ځواکونه د اوکراین ختیځ ته ننوتی دي او له روسیې سره د لویدیځ اړیکې له سړې جګړې پر وروسته موده کې تر بل هر وخت زیات ترینګلی شوي. احمد شیبر د موضوع نور جزئیات اوروي.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې څرګنده کړه چې صدر اعظم عمران خان به د یوه جګپوري پلاوي په مشرۍ په دوه ورځني سفر د چهارشنبې په ورځ روسیې ته ورسی شي. په دې بیان کې وړاندې راغلی دی چې پر دوه اړخیزو اړیکو او د انرژۍ په برخه کې به په همکارۍ خبرې وشي. دا خبرې په داسې وخت کې ترسره کیږي چې لویدیځ په اوکراین کې د روسیې له لوري د جګړې ویره لري او اټکل کوي که داسې وشي ډېر تلفات به رامنځته شي او په لویدیځ او نورو نړۍ کې به د انرژۍ د کمښت سبب شي. پخوانی پاکستانی ډیپلومات آصف درانی چې په څو هیوادو کې سفیر پاتې شوی دی په دې باور دی چې اسلام آباد نه غواړي د اوکراین په څیر پیښه کې د چا پلوي وکړي.
د پاکستان
د بهرنیو چارو د وزارت په وینا صدر اعظم عمران خان به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د افغانستان د منځبي کېدو او هلته د افراطیت په ګډون پر لویو سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو هم خبرې وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې د اوکراین مسلې ته اشاره نه ده شوې، خو پخوا عمران خان د دې موضوع په تړاو ویلي وو چې هیواد یې له هر راز پوځي مداخلې سره مخالف دی او ستونزې باید د خبرو له لارې هوارې شي. دا په تېرو درویشت کلونو کې ماسکو ته د پاکستان د صدر اعظم لومړی سفر دی.
قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ. د خبرونه په دوام کې نور مطالب هم لرو او په دې برخه کې به اجمل انس تاسو کوربوي، خو له هغه مخکې د اوکراین اړوند یو بل راپور هم لرو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر اروپا ته د نورو امریکایي ځواکونو د لیږلو اعلان کړی. جو بایدن وروسته له هغه دا پریکړه وکړه چې یو شمیر روسي سرتیري اوکراین ته ننوتل، البته د اوکراین د ختیځ سیمو ته. د مسکو له دې اقدام سره په اوکراین کې د سختې جګړې ویره زیاته شوې ده. په دې اړه نور جزئیات د احمد شیبر په راپور کې واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر په بالتیک کې د ډیرو ځواکونو د دېره کېدو خبر ورکړ چې د ناټو د متحدانو ساتنه وکړي. جو بایدن تیر ماښام د دې اعلان تر څنګ دا خبره هم وکړه چې د روسیې له لوري هر پوځي تحرک ته به امریکا او متحدان یې په ګډه ځواب ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو متحدانو او شریکانو دروازې به د ډیپلوماسۍ لپاره پرانیستې وي، په دې شرط چې جدي وي. د روسیې د خبرو له مخې نه، د هڅو له مخې قضاوت کوو. ګورو چې روسیه په راتلونکي کې څه کوي. هغې ته به په ګډه ښکاره او ځپونکی ځواب ورکړو. ولسمشر بایدن زیاته کړه چې هیواد به یې اوکراین ته د دفاع لپاره نور تجهیزات هم ورکړي. او په بالتیک حوزه، لیتوانیا، استونیا او لاتویا کې به د امریکایي سرتیرو شمیر زیات شي. وروسته تر دې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوشنبې په شپه په یوه فرمان کې د اوکراین دونیتسک او لوهانسک د خپلواکو جمهوریتونو په توګه په رسمیت وپېژندلې او دې سیمو ته یې عسکر واستول، له ګڼو غبرګونونو سره مخامخ شو چې د اروپایي ټولنې تر څنګ متحد ایالتونو نوي بندیزونه پرې ولګول. ولسمشر بایدن تېره شپه اعلان وکړ چې د بندیزونو لومړۍ مرحله پیل شوې ده، چې د روسیې پر دوو بانکونو بندیزونه لګېدلي دي چې د لویدیځ مالي مرکزونو ته به لاسرسی نه لري، او که چېرته روسیې خپل تیري ته ادامه ورکړه نور بندیزونه به هم پرې ولګول شي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ازادي راډیو او ری ازادي راډیو د سهار له او د مخام تر او ورځې دیونه خبريږي د مخام په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا راډیو پیلېږي د مخام له او د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا راډیو او د سهار له او د مخام تر او ازادي راډیو او ری او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستي حالاتو خبر شي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دی برخه کې مهر کله کو عبدالروف کندهارې د کلاسیک او ولسی موسیقي د ځانګړي سوب هغه هنرمند چې 15 د خلکو مجلسونه او بندارونه رنگین کړی دي او یو خلن عبدالروف کندهاري د ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې ل 15 کلنې څخه یې سندرو ویلو ته مخه کړی او لومړنۍ سندره یې د زلمی کندهاري په مستعار نوم ویلې وه دا ساده رادیو خبریال صادق رشتنی له خغلی کندهاري سره مرکه کړي
شغلی کندهاري شخوا وختو کې به په کندهار کې د ځانګړو ورځو په مناسبت جشنونه کېدل او هلته به هنرمندانو سندرې ویلې څومره په یاد دي د هغه ورځو
بخښ شین په یاد دي زما اول سندره په مشرقي لسه کوم په کندهار کې مشرقي لسه دا ترانه په هر مکتب په فدا جشنو کې ترانه ویلې په دا ترانه سر ګروپ دا ترانه ما ویل بیا د خلکو په دا چمن کې واورېدل بس دا جشن په دالار کې په دا جشن جوړې دي په دا کرري سیو هغه رقم خپل نو پور مدلو دي تور نه کرام او دا سپینګیا غو دا زغونه پټه مونږ درلو اباس داخل غو دل لاس نیول چې دا به خمه خاص ما د پلار شنه نو روان پیر شو دا سپامیل سر پیژندل اباس دا خندن نورې وخی په دا جشن کې هغه وخت څه سبب وو به خې په مرکز سوي دي تقریبا تاسو خو 15 ویلې د 15 مې ډیر کیږي اغواز دولس جلس کالو مزدا بیا کنه
او عبد الله جان او شاه محمد او سید محمد او نور داغه وخت هنرمندان و په دې کې ملکه مې وسره ډیر
یاري او عبد الله جان هغه وخت نو اټس نو نه چانه پرزنت دی نه پیدا سو شاه محمد کنداري او سید محمد وو دا هغه محمد وو دا مشهور خانی دا و دا دوا درې
خپل لمړی سندره مو په یاد چیرې او څنګه مو وویل
ولالم ریسندر اونه فاجیشن کې ولالم لاندې د پیا د پرډیو کې چې ملاول هغه نو زبر ادم خپل نوم هم نه دی ورکړی د ظلمي کنداري په نامه ویل ده بس چې مال دا کور په مل خبر نسی دا چې د دوستانو سره ولانم یو سندر او اول سندر هغه نو ویل پرډیو کې چې سره د یو پلاټ کو په نو هم ورکړه به نام نه دار وې ده
د خپل ژوند په اړه کلن راته وایس چې څو کلن یاس څو اولادونه لري او دلته اروپا ته دراتک مو څومره وخت کیږي
نو اروپا کې نو دراتک په اتنیوي کې زره عالم لري چې اتنیوي اوس نو څه لیست کال کې کیږي کنه بیا نو درې کال بعد نو بیا دلته د دوی د اولادو کارونه شروع کړل زنه اوس دا ویاو یم نو به مې شي دی خواتي یو خواتي تاسو او لاتونو نایم خداستا اتا اولاد لرم پینزو زمان لرم در لونی لرم
ما دا سوری دلی دی چستا سی وزوی هم چی محمد خان نمیجی هم سندری وای
وای از ما ورورا مشا خانین دادی نینگ علی نمیجی پا کراچی که دی خود هموش دا در بدری سوی دا دونو مر جنگو نو دا غباس یو زایو بل بل زایو
پا تیر شلو کلونو که دا افغانستان دا موسیقی دا غلی دولا پارا سنات صحتی وسبه خو مثلا لا کلن سندرغاړو د سندرو ویلو اجازه درلودل بلا بیل کنسرت او محفلونه جوړیدل خو لکه څنګه چې توکو په هغه ډول په کنداري موسیقي کې کوم نه وی چیره ونه چلیدل په هغه ډول لکه موسیقي ته ستاس دراتک پوښتنه کې کوم پر مختګ وسو د دې علت څو
علت خو نو اصلا ام په دا هنرمندانو پولیم اړل لري او پس مش په خلکو پولیم اړل لري زما تاسو ژوندې مثال راولم یو وخت سه په دغه کندهار کې چواده بو نو د واده د زوم پلار دا به نو مشهور یا به مشهور اده کور مشهور هغه به نو سه په دغه مجلس کې خورا کاکا ګرځېدی ول ګل زمان مې راوستلې دي د کابل څخه ګل زمان د پکتیا دي شخاین د سخت احترام او تلرم ما آشنا دي را باندې ګران دي یا به ول بلتون مې راوستلې یا به استاد ریم بخش میرا استاد میگه که تاسو راست نه در اگر جده پکتیا خلق مشتو گوی چی ننز بعد از روی وعده دید تا در کندهار راز از مصر پکتیا تا دست مشت خلق و خپل تاسی چنگ ارزه بکوی چنگ بولی زما پا نظر خوب الته بلا جان خدای بخش ناس و محمد بناس خدای جو شام محمد بناس و ابل بناس و سبب دی به تن براستی چازل وقت به ول ی بدلا به ول ی او محمد به ول ی شاهزاده به ول ی پکتیات به ول ی کابل ته چا دعوت کړی دی ز تعصب نه لرم خدای نه خسته ده تعصب خبر نه ده ولی هر څوک به وزای کی ژوند کی اورې به یا شوی بادر سی اورې به ور وزل سی اورې به ګل کی ز چم ام ز زده کندارانو څخه هیڅ نو د چ دېز مالک منځ د شکر گزار یم هیڅ څه مسل په موسیقي او په نارو په تشویق کې چا کومک نه دی کړی زه چې راپورت سم زه خنده سم په کابل کې سوې د کندهار خلک اونر موسیقي ډیر خوښ ده اما تشویق ولې څوک نشي ساتل یې نشي که ساتل یې سوې شهزاده ولی مرس ولی محمد ولی مرس ولی مرکی سمندر پیک ولی مرسو بیدلا جان ولی مرسو چا مرکل کندارانو مرکی زیم مرکلان خدای نکلم مرکل دست پنجی کسا بنا نیست خبر خپل ما کورت پا کوات که کندارانو ور تکور تکور رکرلم و رو جی سرویشت کو کمیواز مخو گند رسو درید سرویش پی پالب تکو ما که وم ام ده کندارانو ور لیدن بل چوب نگیره بیدلی رو ده پاکستان خلق نگیره بیدلی
اوز پر افغانستان طالبان واک لری پا داسی حال که چه هنرمندان وای ده فعالیت پاره څرګند دریت نست په ځینو ولایتونو کې ان په محلي راډیوګانو کې د موسیقي پر خبرولو او اوریدلو بندیز لګیدلی تاسو د افغاني موسیقي راتلونکی څنګه وینئ
ولې د افغاني موسیقي راتلونکی رښتین څه په خوان چندان شاینده نه درلودل زموږ ډېر غټ غټ استادان غټ استادان مالی دلی کې نوم به نه اتوم ډېر شرم دی مالی دلی په کار کې په پاکستان کې په کابل کې په کندهار کې په ایران کې په خوا دونر من سره چچش کړی چوس ویو اوس شرایط در کم دی نسبت و هغه ته دا هنرمندان ډیر تو پاکستان کې او اقلیت دی اکثریت نه دی
ایتاس واس چې هنرمند باید موسیقي هنر وګرځي نه مسلک
یا مسلک کوم دی نس کولای بعض خلک بل لار نه لري بیچاره ګان منظور می دادی چې اوس پیش ده په هر حالت کې انسان باید چه مبارزه او که چه سازه شده در ستوری می دیار پر ستوری که مکامل چه پیسندی سنوان را واری کمائی سلوان سیوان وی در ستوری می دیار پر ستوری که
دوستانو ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ازادي رادیو تاسو ته ستاسو له استول شو پیغامونو څو یې را اخلو.
سلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه وړاندې کوم. هلی ورسېږي بعد سلام زه د لورپور چراک څخه د هله کوم چې موږ په علمانو له د نوی پولیسوالۍ کې موږ په کلینیک کې یو ساعت دوه ساعت انتظار کړی دی او هیڅ وخت موږ غږ نه اورېد. دوه کس طالبان او نوتل د ډاکټر سره اخته دي موږ ته نوبت نه راکوي. نو زه د لورپور چراک څخه د هله کوم چې موږ ته جلا کلینیکونه یا دوی ته جلا کلینیکونه اور جوړ کړي چې موږ ته نوبت ژر ورسېږي.
زموږ مشکل لغه دی یوازینې د هلمند ولایت د مرجې د ولسوالۍ د کیمپ د خادی د سی ډی سخ وسره ستړي یو چې سره کم کار نه کوي. کغواړي چې موږ د هر څه پیسې ور جمع کړی سم کاټو دا ټول زموږ سره کمپنی وړي هم وړي ولې چې موږ هیڅ هم هیڅ خبري حالات نه نیولې. زموږ یوازینې مشکل دغه دی د خدو مشکل دی چې زموږ خدی د مرتپالسي زموږ خدی ډیر سره خراب دی. بهي حالات بهي ډیر سره خراب دی د خدو د خوازه موږ ته غواړو چې زموږ ته د کیمپ د سیمې خدمات ته پال
نخپل ویلی لرو نخپل ځای لرو د بلچا په ویلی کې پراته یو غم دا چې ویلی د چنه بدن لري نه شی لري دغه مو کور ژوندۍ د مرم دایدار په شان ټول د شانو پر حال باندې کوم آیاتان چې راشي هغه چا سره کومه کوي چې خپل زمینداری او مزک لري او خپل ځای لري هغه سره ورکی موږ ورغلی دا آیاتان نه چې ویلای چې مردا کار نه دی کړی موږ ورغلی وټویلی مو دي زموږ ته نه کارت راکړی دی نیم کارت راکوی خو موږ دا حال تش ته درکوو د بلخ ولایت څخه ني او د چربولک ولسوالۍ څخه ني بسمیکال نه وکیل څخه ني خبر در سره کوو دغه وس دوی چې دا کم سروې کوي زورلم کارټونه ورکول برای ویل چې دغه د زموږ کارټونه خلاص شوي دي کارټونه په جیب کې و تر هغه بعد درې دانې راوېستل نور ته ورکړل موږ ته رانه کړل ولې چې موږ دلته نه وایسته درلودل او نه مکمل څوک درودی
دا وس لپاره اس مال خو هم دومره زما همکاران نورو خبرونه کې در سره دي درمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام لرو خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لاندېسته د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې بشری مرستو ته اړتیا د تیر کال پرتله په سلو کې ډیرش زیاته شوې سره صلیب پرون پر خپل ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې اوس مهال په افغانستان کې 24.4 میلیونه وګړي بشری مرستو ته اړ دي چې دا تر پروسه کال په سلو کې ډیرش زیاتوالی ښیي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د بورا لاینز په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره له افغانستان سره د بشري مرستو د اقتصادي پرمختګ پر وړاندې د پرتو خنډونو او ښوونځیو ته د نجونو او هلکانو د بیا ورتګ پر تیاریو خبرې کړي یوناما په یو بیان کې ویلي چې دا لیدنه د افغانستان په اړه د امنیت شورا له راتلونکي غونډې مخکې شوې یوناما د دې غونډې نیټه نه ده اعلان کړې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ازبکستان د یو پلاوی سره د لیدو پر مهال ویلي د دوی حکومت نه غواړي چې افغانستان د ځواکمنو هیوادونو د سیالۍ په ډګر بدل شي امیر خان متقی د ازبکستان له مرستیال صدر اعظم سردار عمر زاکوف سره په کتنه کې ویلي د دوی پالیسي اقتصاد محوره ده او غواړي چې افغانستان د اقتصادي همکاریو او سیمه ییز اتصال په مرکز بدل کړي په شمالي سالنګ کې د یو مسافروونکو بس د ټکر په پیښه کې لاسګونه کسان ټپیان شوي دي دا بس پرون ماسپخین په جوګک سیمه کې له یوې ولاړې لارې سره ټکر شو او لږ تر لږه 13 تنه یې ټپیان کړل ټپیان روغتون ته انتقال شوي د اوکراین د ختیځ سیمو ته د روسي ځواکونو تر ننوتلو وروسته متحدو ایالتونو د اروپایي ټولنې غړو کاناډا برتانیا جاپان او استرالیا اعلان وکړ چې پر مسکو بندیزونه لګوي همدارس جرمني پرون اعلان وکړ چې د نارت ستریم دوه په نوم له روسیې څخه اروپا ته د ګاز د نلیکې پروژه یې ځنډولې ده بلخوا ملګرو ملتونو ویلي چې لا هم هیله لري د اوکراین لانجه د خبرو له لارې حل شي د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان ستیفان دوجاریک پرون په نیویارک کې وویل که جګړه ونښلي نو ناورین به پیښ شي زموږ غاګ له ازادۍ رادیو اورې قدر منوریدونکو په پاتې خبرونه کې له اسد الله لودین سره اوسئ چې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام چمتو کړی او وړاندې کوي
ازادۍ او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام مینوالو السلام علیکم په دې هیله چې د ژوند چارې مخېوي په دې اونۍ کې غنو اوریدونکو د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر هغه پریکړې پیغامونه راتپریخي چې د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ په اړه یې کړی ده بایدن ویلي د کنګل شوی $2 میلیارډ لډلې نیمایي ازادوي او نور به تر هغه ساتي چې د سپتمبر د ولسمې پیښو د قربانیانو قضایي داوا پایتنه ورسېدلې بایدن ویلی د کنګل شویو $2 میلیارډ له ډالې باندې مایي ازادوي او نور به تر هغه ساتي چې د سپتمبر د ولسمې پیښې د قربانیانو قضایي داوا پایتنه ورسېدلې د پریکړې پراخ خبرګونونه پارولي طالبانو تازه ویلي چې بایدن خپل دا پریکړه بیرته وانخلي دوی بل متحده ایالاتونو سره پر خپل پالیسۍ له سره غور وکړي دا چې امریکا ولې داسې پریکړه وکړه په دې اړه درته مرکه هم لرو خو راځي په پایل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو
سلام علیکم دی خود دی با کول سره خبرې کوم نو دا ورته دا چې امریکای کومه پریکړه چې کړې دو دی باندې پیسو په مقابل کې دا پیسې ته تلیفون نه دی بند کړی نه هغه کوي سما پاکستان مونږ خونه وکړه افغانستان یو نه مرچوه پښتانه غوسه شي مونږ دا کته هغه لس نشته د پاکستان غوسه شي ځکه چې مرمه هغه کې شو.
السلام علیکم، زه محمد عارف د پکتیا ولایت د عارف زازی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زه د زازی رادیو ته پیغام پرېږدم، دا چې امریکا ولسمشر د افغانستان د پیسو په باره کې یو غیر قانوني او غیر اخلاقي پرېکړه کړې ده. کورونه مو وران شوي دي او وطن په سرو لمبو کې سوځېدلې ده. مونږ له چا نه حرمت وغواړو. وسلام.
زه احمد همدرد لغمان نه ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم. بیا څنګه مخکې سلامونه د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته وایم. دغه کمې پیسې چې امریکا ولسمشر اعلان کړی ده چې دا ایساري او د افغانانو حق ده، دا ظلم ده، دا زیاتی ده، او هغه هم په دې وجه باندې چې اسامه بن لادن په وجه باندې نو اسامه بن لادن خو په پاکستان کې راوتی ده، باید د پاکستانیانو پیسې هغو قربانیانو ته ورکول شي. دا خو هم د کونډو د یتیمانو پیسې دي، دا ظلم ده، دا زیاتی ده. وسلام ته احترام.
السلام علیکم، حکیار له پکتیا څخه. زه زما پیغام دا ده امریکایانو ته چې زموږ حق ضایع نه کړي، د مش پیسې خپل هغه ته ور نه کړي. دا د طالب هغه دا د ملت حق ده، د ملت هغه ده، او دا بهانې دي نه جوړوي. دا امریکایانو خپل اړنګ هغه که نه اوسامه ورغلی وو نه هغه ورغلی وو، دا برجونه هر شی دوی په خپل لاس لنګ کړه او افغانستان ته د راتلو بهانه جوړه کړله. وسلام.
زه ډګروال متفاید حیات الله یم، د ایران ته راګیم. په ډېر تعصب دغه نه میلیارده ډالر د افغانستان د محکومو خلکو دا د داته حق نه لري. بیا د 12 سپتمبر هغه کار افغانانو نه وکړی، هغه عربانو کړې وه. هغه دغه هم شاید تاسې دستوري توطیه وکړله په ضد دو چې افغانستان ته راغلی. وقتی چې افغانستان ته راغلی په ودوم بمبارونه وکړل، په جنازوم بمبارونه وکړل. یو سرباز په کندار کې ولاړ، د یوې قریې ټول نفر یې بېګناه مړه کړل. الیاز دې خدایا صدای ازادۍ دغه نشر کړئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه ابراهیمی جندلو ولسوالۍ د غزنی ولایت جندلو ولسوالۍ برخوردار کله چې دا پیغام تاسو ته ثبتوم، اول خو تر ټولو نه مخکې ازادي راډیو شلمی کلیزې مبارکي ټول ته وایم، او بیا د امریکا پر جمهور باندې دا غږ کوم چې موږ کومه پیسې شي دا باید دوی را ازادي کړه. دا نه میلیارده، دا نه د اسامه اکو او نه اسامه موږ راوستی، د امریکایانو راوستی وو پاکستان ته. او له پاکستانه دلته راغلی پخواني رئیس جمهور استاد رباني، ده ته دا زمینه مسایده کړي وه، یا د افغانستان تذکره ورکړې وه. موږ په ټینګه له دې چې غوښتنه کوو چې د 12 سپتمبر په حملو کې نه افغانۍ ولو او نه افغانیان لاس پکې لري.
پیغامونه مو واورېدل. ډیری اوریدونکو ویل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن خپله پریکړه کې انصاف نه دی مراعات کړی او افغانانو سره یې زیاتی کړی. بایدن ولې د افغانستان د 3.5 میلیارد ډالرو پانګې د ساتنې خبره کړي؟ په همدې تړاو احمد تکل په واشنگټن کې د پوهنتون له استاد او د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر علي احمد جلالي سره مرکه کړي.
دلته درې مسلې مطرح دي. د بایدن حکومت له ډېر وخت ته د فشار لاندې دی په امریکا کې چې د افغانستان پیسې د دې لپاره ازادي کړي چې د خلکو سره مرسته وشي، خلک د لوی اخلاص شي. دوهمه داده چې پاین زمان کې د امریکای محاکمو فیصله کړې ده د او کسمار په نفع باندې چې درخواست کړی چې دی طلب د غرامت لري، او هغه چې د القاعده د حمله په برخه کې چې یو اشکال مخکې وشول نو د هغو د غرامت لپاره محکمې حکم ورکړی دی. او په هغه وخت طالبان په قدرت کې نه وله شل کاله، دا حکم د تطبیق وړ نه وه. اما اوس په طالبان راغلي دي محاکمو دا مسله بیرته راپورته کړې ده، او حتی څو میاشتې مخکې سریعا حکم دی تطبیق ورک. دا دوه مسله ده. درېیمه مسله دا ده چې دا دواړه مسلې په داسې شکل سره حل شي چې د متحده ایالاتو امنیتی او خارجي پالیسی ته کوم صدمه ونه رسیږي او د کوم مصلحتونه په نظر کې ونیول شي. د محاکمو مسله یې ځنډولې ده فعلا مهم میاشتې غواړي چې په دې برخه کې اجراات وشي، ځکه نو دا معنا نه لري چې دغه پیسې به فورا خلکو ته ورکړل شي. او درېیمه ادعا ده چې دواړه داسې شرایطو کې وشي چې د امریکا د پالیسي سره ټکر ونه کړي، یعنې طالبان په رسمیت ونه پېژندل شي، د طالبان رول دا کومکونه ونه شي، او په عین زمان کې د امریکا د محاکمو د حکم د رعایت په برخه کې اقدامات وشي.
جلالي صاحب، طالبانو په خبرګون کې ویلي دي چې دا د افغانستان د پیسو غلا ده. دا عکس العمل د طالبانو ستاسو له نظره څومره مواجه او څومره پر ځای دی؟
د طالبانو تر ټولو مهم مسله دا ده چې اول به شناخت پیدا کړي، تر اوسه چا په رسمیت نه دي پېژندلي، ځکه که یو هېواد په رسمیت وپېژني دوی له انزوا نه راوځي. تر څو چې هغه غوښتلي چې بین ټولنې او د افغانستان خلکو دوی نه کړي، هغه په ځای نه شي. څوک دوی د افغانستان یو مشروع دولت نه ګڼي، نو ځکه چې مشروع دولت نه ګڼي، نه امریکا او نه اروپایي هېوادونه چې $2 میلیارد په اروپا کې کنګل شوي دي، غور کوي، ځکه چې اساسا که یو دولت هم دا کار وکړي تغییرات لاندې راځي. تغییرات تبر د امریکا تغییرات نه دي، د ملګرو ملتو تغییرات هم دي په دوی باندې. نو ځکه وخت چې حکومت کې 10 کسې د ټرورست په لیست کې وي، د تغییرات په لیست کې وي، دا مشکل ده. د تیرو هېوادو لپاره چې داسې اقدام وکړي چې صدمه خپله دوی ته ورسېږي، نو دا مسله باید د معقولې لارې حل شي. طالبان داسې کار وکړي چې هم په رسمیت وپېژندل شي او هم په عین زمان کې مرستې ورسره وشي. حتی که دغه مرستې دغه $2 میلیارد امریکا ورته ورکړي، یو څو موده به ورسره کومک وکړي، اما د افغانستان تر ټولو زیات هغه احتیاج د خارجي مرستو باندې بنا دی. څوک خارجي مرستو نشي، حتی دغه $1 میلیارد نشي کولای چې په افغانستان کې اقتصادي بهبود راولي.
طالبانو اوس په نړۍ کې راشه درشه پیل کړی ده، او اوس یو پلاوی هم په سویس کې والته لیدنې کتنې پیل کړي، نور سفرونه هم درلودل مختلفو هیوادونو ته. له امریکا سره دا لنجه به طالبان آیا نور هم حاشیه ته نه کی، او دغه راشه درشه چې دوی پیل کړی ده له نړیوالو سره د لړۍ به قطع نشي؟
تر کومه ځایه پورې چې د منجبت شوو پیسو پورې اړه لري، دا تنه په امریکا کې نه، په نورو هیوادو کې هم دا مسله رعایت کېږي. مسله دا ده چې اوس دنیا که ارتباطات له طالبانو سره نیسي، تعامل ورسره کوي، صرف د دې دپاره چې په افغانستان کې د بشري ناورین ختم شي، نه دا چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژندل شي. که تعامل له طالبانو سره کېږي، د دې دپاره چې په افغانستان کې ناورین ختم شي، تر څو چې هغه شرایط برابر نه کړي په رسمیت څوک نه پېژني، د سیمې هېوادونه مجبور دي چې د ځینو متقابلو معاملو له خاطره دوی سره تعامل وکړي. اما تر اوسه حتی هېڅ هېواد، حتی پاکستان، په رسمیت نه دی پېژندل.
مننه. او وروستۍ پوښتنه، د دغې لانجې عواقب به د افغانستان لپاره څه وي، د طالبانو او د امریکا لپاره به څه وي؟
دوی مسلې دلته موجودې دي، یا دوه امکان موجود دي. یا که طالبان وکولای شي چې هغه غوښتنې چې د افغانستان خلک یې او هغه غوښتنې چې بینلمي ټولنه یې د یو مسؤول حکومت پایس دوی نه غواړي، که دغه په ځای شي، په رسمیت پېژندل کېږي، کومکونه د افغانستان ته راځي، ثبات د افغانستان ممکن ده چې په ډېر زر وخت کې تعمین شي. دوی دا چې دوی ودرېږي په خپل ایدیالوژي، د خپل ایدیالوژي دپاره چې کومک وکړي، دوی اتکا په خپلو طالبانو کوي، په یو قوم یې کوي، او له بلې خوا په القاعده یې کوي، په نورو هغه منطقوي تروریستي ارګنایزیشنونه یې کوي. په نتیجه کې ثبات له افغانستان له منځه ځي، افغانستان بیا بحران راځي، او بیا د ډېر هېوادونه په دې سیمه کې چې موجود دي شاید مداخله وکړي، او دا مسله د افغانستان د خلکو لپاره یو بله تراژیدي شي.
د واشنگټن د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي و.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
اوس هم ستاسې یو شمېر نور پیغامونه اورو چې په بېلابېلو مسلو مراته پرېښي دي.
د مرستو حسابونه چې دي، دا جنجالونه چې خلکو جوړ کړي دي، چا ته نه رسېږي، چا ته نه رسېږي. د مختلف سل کوره دي، اتو کورو ته مرسته ورکړي ده، 15 مسکینان لرو. دوی چې وایي چې په افغانستان کې پارو دوو کورو کې یوه کورنۍ غریبان دي، نو دوی په سلو کورنیو ولې اتو کورنیو ته مرسته ورکوي؟ او
دغه دنیا وی پریږي. نو موږ په دې کې دا وایو چې که یارې ورکړه سب چې دوی له ځانه سره 15 کورنۍ کپسل وکړي نو بیا به دا شکایتونه ختم شي. مستحقو خلکو ته دا مرستې رسیږي، مستحق ډېر دي، دا مرستې کمو ته رسیږي.
تاسو زادې رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بس دې پاس دې سلام.